بله سید سمیه باستا سو استری مشی افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاحکار سره یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. پر دې اوري افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په دې خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پنټاګون ته پوځي پاریا ور په برخه کړي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور تمدیدیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه نا اعلان شوي سفر په عراق کې د امریکایي ځواکونو لیدو ته ورغی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پنټاګون ته پوځي بریا ور په برخه کړي. سکاټ میلر دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. میلر وویل اوسنی وضعیت په پام سره د افغانستان د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې دغه جګړه نشي ګټلی. هغه زیاته کړه چې دغه جګړه به تر هغو روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. په افغانستان کې د امریکایي یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې وستایلې او ویویل چې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت له دوی سره مرسته کوي، خو دا باید هیر نشي چې دغه جګړه اوس په خپله افغان ځواکونه مخته وړي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور تمدیدیږي. ترکیه چې د ناتو غړې ده په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې 1500 او بخې د ماموریت په چوکاټ کې 1501 سرتیری لري. د ترکیې د اناډولو خبري اژانس د راپور له مخې د دغې لایحې له مخې چې پارلمان د سیشن بې د ورځې ناوخته تصویب کړه، په افغانستان کې د ترکیې پوځي حضور د راتلونکي 2019 کال د جنوري له شپږمې د دو کلونو په مخه غزول کیږي. ورسله هغې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ خبر ورکړ. اجرایه ریاست وایي حکومت د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میثم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
ما دو تا نقشی مشخص در راستای برگزار انتخابات داریم که فراهم
موږ د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې دوه عمده رول لروچه د بودیجې برابرول او د انتخاباتو د امنیت ټینګښت دی. موږ تر دې وړاندې هم اعلان کړی و چې چمتووالی لرو هر نیټه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره په پام کې نیسي د حکومت لپاره کومه ستونزه نشته. ټاکل شوی وه چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د راتلونکي 1398 کال د حمل په 1 ترسره شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخابات به 2-3 میاشتې په ځنډ ترسره شي او رسمي نیټه به ډېر ژر اعلان شي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په موسکو کې له خپل روسي سیال سره ولیدل. شاه محمود قریشي له سرګی لاوروف سره د خبرو په مهال روسیه د پاکستان یوه مهمه شریکه وبلله او د سیمې د امنیت په برخه کې د دې هیواد د رول ستاینه وکړه. ښاغلي قریشي همداراز د افغانستان ستونزو د هواري لپاره د غونډې د جوړېدو په برخه کې د موسکو د هڅو مننه وکړه. موسکو د نومبر په 9 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه و چې د امریکا او پاکستان په ګډون څه باندې 100 هیوادونو پکې ګډون کړی و. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې له شاه محمود قریشي سره د پرنویو خبرو عمده موضوع هم افغانستان وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نا اعلان شوی سفر په عراق کې د امریکایي سرتیرو لیدنې ته ورغی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې ولسمشر ټرمپ د بغداد په لویدیځ کې د الاسد په نوم هوایي اډې ته ورسید. نوموړی تر دې یوه ورځ د مخه له واشنګټن څخه روان شوی و. په دې سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګرې ده. تر دې وړاندې پر ډونالډ ټرمپ له دې قبله انتقادونه کېدل چې ولسمشرۍ ته تر رسیدو راهیسې په هېڅ جګړه ییزې سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنه نه ده کړې. ترامپ په اکتوبر کې ویلو چې تصور نه کوي دا لیدنه دومره لازمه وي. شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په عراق کې دیره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کوي. ولسمشر ترامپ پرون وویل چې له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراق انکولی شي په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. ترامپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې له سوریې 2000 امریکایي سرتیري امباسي د اوکراین ولسمشر په دې هیواد کې پوځي حالت ختم کړل. پترو پروشنکو پرون په کیف کې د اوکراین د پوځي کابینې په غونډه کې وویل سر له دو بجو پوځي حالت ختمیږي. دا زما اصولي پرېکړه وه چې د هیواد د روان امنیتي وضعیت د ټولو برخو د ارزونې لپاره مې کړې وه. وروسته له هغې چې روسیې درې اوکراینی کشتۍ او د هغو درویشت عمله کچ تنګي ته نږدې ونیولې. د اوکراین ولسمشر د نومبر په 26 په هغه هیواد کې پوځي حالت اعلان کړی و. دا پوځي حالت د 150 ورځو لپاره د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو په ګډون د اوکراین په 10 سیمو کې اعلان شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینی نور خبرونه غوړی به هم ولولې دی. ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاحکار سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. کابل ته د علي شمخاني له تک سره سم ایراني چارواکو تایید کړ چې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. له طالبانو سره د ایراني چارواکو د کتنې هدف څه دی؟
ایران په اوسني حالات کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې تاسو د علایشه بې مطلب او بې پري مرستو کې چې افغانستان یوازې ګټو کې
د افغانستان په قضیه کې ښکیل د سیمې بل لوبغاړي روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو د اعلان هرکلی وکړی. وویل چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانژدې کړي.
Мы считаем это шагом в правильном направлении, способным приблизить начало мирного процесса. Остается
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روسیې یو نوی لری واټن وشتونکو توغندی آزموینه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه آزموینه د روسیې خلکو ته د نوي کالي و عالی اندالی بلل ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 خبرونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم هیروي. ازادي رادیو اوري د سهارات بجيات د خيري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت سلاحکار د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غني پرون ناوخته له علي شمخاني سره په ارګ کې وکتل او دواړو لورو د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا او د سولې پر موضوعاتو بحث او خبرې وکړې. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هم ویلي چې افغانستان کې د سولې تأمین په هدف کورنۍ اجماع جوړه شوې او دا وخت د سولې لپاره د سولې ییزې اجماع اړتیا ده چې د ایران رول پکې مهم دی. تفصیل دی یوسف خانزادران په رپورت کې.
افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت شورا سلاحکار علي شمخاني په کابل کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو په پراختیا، د افغانانو برابرۍ او مالکیت د سولې پروسه کې د سیمه ییز اجماع د ارزښت او د ترګري ضد ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړې. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني له ښاغلي شمخاني سره په لیدنه کې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات کلي وبلله. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني ټینګار وکړ چې افغانستان د تلپاتې او باعزته سولې په برخه کې د هر هغه اقدام هر کلی کوي چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره ګټور وي. د ایران د ملي امنیت شورا سلاحکار علي شمخاني د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاحکار په بلنه په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د ویان مرسیال کبیر وسیق ازادي راډیو ته وویل کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار له خپل ایراني سیال سره د سولې پر روان بهیر نظریات شریک کړل.
په خواهان صلح بایزد و پایدار می باشد و باید
دی وی افغانستان دی وی تلپات او پتمن صلح غوښتن کده او ټینګار په دی وشو چې په دی برخه کې د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ټینګار په دی و چې په افغانستان کې د سولې تامین په موخه کورنۍ اجماع جوړه شي او د افغانانو په محوریت د دولت په دولت اړیکو اصل ته په کتو سیمې اجماع ته اړتیا ده. له دې سره ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې ایرانی چارواکو د وسلوالو طالبانو له استاو سره کتلي او لاغوی سره خبرې کړې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استاو سره خبرې کوي، خو دا چې آیا کابل ته د ایران د دغه پلاوي د سفر پر مهال چې ځینې پوځي او امنیتي چارواکو یې هم ملتیا کوله څه جزئیات د افغان چارواکو په واک کې هم ورکړل شوي کنه، افغان ادارې څه نه وایي. خو کابل ته د دغه ایرانی چارواکي دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر لپاره بیلابیلو هیوادونو د خپلو هڅو خبر ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په همدې روانه اونۍ کې د کابل، تهران، بیجنګ او مسکو په سفرونو ولاړ او ټاکل شوي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د افغان سولې په اړه هندوستان ته سفر وکړي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم دغو هڅو ته په کتو وایي ایران هم لکه د بل هر هیواد په څیر د خپلو ګټو په لټه کې دی. د ازادي راډیو ته وویل دا چې د افغانستان سوله اوس په یوه واقعیت بدلیدونکې ده، ایران په دې لټه کې دی چې له دې بهیره لرې پاتې نه شي.
ایران په اوسنیو حالاتو کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې تاسي بې علایشه، بې مطلب او بې پرې مرسته وکړي چې هغه کې افغانستان یوازې ګټه وکړي، بلکې دوی داسې یو سوله غواړي چې په هغه کې د ایرانیانو ګټې هم خوندي وي. ول تلاش کوي چې په راتلونکي کې کله طالبان راځي او د افغانستان په رهبرۍ کې برخول کیږي، دوی به اوس سر له وخه وروسته د طالبان رهبرۍ سره اړیکې جوړې کړي وي او یا هم دغه اړیکې چې پخوا یې جوړې کړي دا به په همداسې متدام شکل باندې پر مخ باندې وي.
خو دا چې ایران له طالبانو سره د اړیکو لرلو څخه څه پیغام لري، ښاغلی خادم وایي تهران غواړي له دې کار سره وښيي چې دوی د افغانستان په قضیه کې دخیل دي. دی وایي دا یو وضاحت دی چې ښایي له افغان حکومت سره د رسمي حکومت په توګه او له طالبانو سره د جګړې د یوه اړخ په توګه اړیکې لري.
و موردل چې افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاکار علي شمخاني سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. علي شمخاني په داسې حال کې کابل ته ځي چې په وروستیو کې ایراني چارواکو تایید کړ چې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې ورسره کړې دي. دغه راز د افغانستان په قضیه کې ښکېل د سیمې بل لوبغاړي روسیې هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمېدو د اعلان د هرکلي تر څنګ ویلي چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. موسکو هم په دې وروستیو کې په یوې غونډه کې طالبان وربللي وو. دا غونډه هم په افغانستان کې د سولې پر موضوع څرخېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه پرون په موسکو کې یو لړ څرګندونې کړې دي. تفصیل به د فریبا ظاهر پر رپورټ کې واورو.
څو ورځې وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د کمولو اعلان وکړ، روسیې ته اقدام وستایه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروفا د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د یوې برخې ایستل د دغه هیواد د سولې پروسې سره مرسته کولای شي.
Мы обратили внимание также на сделанное руководством США заявление.
Да, вы можете Америка да حکومت له لوري دا اعلان چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو نیمایي برخه باسي غور کړی دی. موږ دا پر سم لوري یو ګام ګڼو چې کولای شي د سولې پروسه لا نور هم رانیږدې کړي. خو اوس به وکتل سي چې دا اعلان به په عمل کې څنګه تر سره کیږي.
реализовано на деле.
زخاروفا د افغانستان د بهرن د هواري لپاره د پوځي لارو پر ځای پر سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو ټینګار وکړ. په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري هغه اعلان چې وایي له افغانستان څخه خپل وزر سرتیر وباسي په نړیواله سطحه بحثونه تاوده کړي دي. که څه هم پینټاګون په رسمي ډول د دغو سرتیرو د ایستلو په اړه څه نه دي ویلي او نه یې د ایستلو نیټه معلومه ده، خو ځینو د ولسمشر ټرمپ د دې پلان هرکلی او ځینو یې بیا د بدو عواقبو خبرداری ورکړی دی. پاکستان چې د افغانستان ګاونډی دی او د دغه هیواد په بحران کې ښکیل هیواد بلل کیږي، هم د امریکا د دې اعلان هرکلی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر پر 22مه په ملتان کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا د دې احتمالي پلان هرکلی کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر 15مه وویل چې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې پر نویو بدلونونو خبرې کړې دي، خو دا یې مشخصه نه کړه چې پر کومو بدلونونو. په خپل د افغانستان حکومت ویلي کې چیرې د امریکا دا پلان عملی سي د افغانستان پر امنیت به منفي اغیز و نکړي. افغان چارواکي وایي لتیرو څلور نیمو کلونو راهیسې د افغانستان امنیتي چارې په بشپړ ډول افغان امنیتي ځواکونه پر مخ وړي او بهرني سرتیري یوازې د روزنې او تخنیکي مرستو په برخه کې حمایوي رول لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو پټو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر پلان خبري کیږي او کټایتسي ترتلونکو اوري پر بده امریکایي سرتیرو نیمایي برخه افغانستان څخه وایستل سي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 14,000 عسكر لري. وسلوالو طالبانو هم تل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او اوربند لپاره له دغه هیواده د بهرنیو پوځیانو وتل عمده شرط ګڼلی دی. د دغې ډلې استازو په ابوظبي کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چار وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې پر دې شرط بیا ټینګار کړی دی.
و امریدل چې روسي له افغانستان د امریکایي یو شمیر ځواکونو د وټلو د اعلان هر کله وکړ او ویل چې دغه اقدام کول شي د سولې پروسه لا رانجدې کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانه زه هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه د کابل وصل د ستانه زه خبرونه ته راغلاست. ستانه زه سب د افغانستان په قضیه کې ښکیل مهم لوبغاړي له افغانستان د یو شمیر امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کوي، خو په عین حال کې دوی دې ته هم اندېښنه لري چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي د افغانستان نه کیدای شي چې د دوی امنیت هم وګواښل شي. دغه تناقض تاسو په څه کې وینئ؟ ایران هرکلی کوي، پاکستان هرکلی کوي، چین هرکلی کوي، روسیه هرکلی کوي، په عین حال کې دوی غواړي چې نړیوال ځواکونه هم په افغانستان کې پاتې شي.
زه به کوم څه دغه هیوادونه په عین زمان کې چې د امریکا دایمي حضور او د امریکې پوځي اډې په سیمه کې په خپل ضرر ونی او نه مني، په اوږدمهاله کې په دې مبنا د دوی د ایستلو او په خصوص د تدریجي وتلو مسالې ته په احتیاط سره هرکلی وایي. لبل خوانه ګیره ده نه هم دال لري چې کچېرې د افغانستان د بحران مدیریت په دقیق ډول ونیسي او خوانه لبل خوانه د دې ګټې په خصوص کې خواندي نشي دا د دې ته قحدیت ګرځول کېږي. د نن لپاره متناقض خبرې کوي. یوې خوانه لبل خوانه بل مسله دا ده چې په دې ډول ایران، روسیا، چین او حتی پاکستان په امریکا باندې غیر مستقیم فشارونه لري، کله تشویقي حالت ورکوي، کله تهدیدي حالت، څو د دې لارې نه وټوړنی دي چې خپل ګټې تامین کړي. او په نهایت کې دا به ډېر افغانانو په ګټه نه وي. د لپاره چې دا لوبه چې هر څومره د مختلفو ادرسونو مطرح کیږي، یعنی یو همغږي او هماهنګي پکې نه وي، دا د افغانستان د سولې پروسه مغلقولی شي.
علي شمخاني د ایران د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی و. له کابل له تک سره سم ایرانی چارواکو دا ومنله چې د طالبانو له استازو سره کتلی او ورسره خبرې کړې دي. ایران له طالبانو سره مخکې هم د اړیکو په اړه راپورونه خبر شوی چې ایران ورسره په ورستو کې اړیکې ټینګې کړې دي. د افغانستان مهم گاونډیان ایران له طالبانو سره خبرې کوي، پاکستان کې خو هم غاده د کابل حکومت تورنوي چې د کوټي شورا فعال ده او طالبان زیورازي. دغه راز چین ته هم مخکې بلل شوی او طالبان، روسي هم طالبان وربللی وو. دوی له طالبان سره اړیکې ټینګې کړې دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې بریالی شوی نه دی چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. خو افغان چارواکي بیا وایي چې په داخل کې د سولې لپاره کورنۍ اجماع جوړ شوی او دغه هڅې چې ګاونډیان کوي دا د سیمه ییز اجماع یوه برخه ده. آیا تاسو هم په دې نظر سره موافق یاست؟
زه د دغه نظر سره موافق نه یم. یو مسله دا ده چې طالبان په دې توانېدل دي چې ځان د یو قوت په عنوان د سیمې او نړیوال څټه کې ځان مطرح کړي. بلنه لوی قدرتونه لکه روسیا، امریکا دوی سره مخامخ خبرې کوي، د سیمې هیوادونه له دوی سره ګوري. دا په دې معنا ده چې طالبان ځان تثبیت کوي. تعصب سره د افغانستان دولت کله کله د دغه مذاکراتو نه اصلا خبر نه ده او اصلا دغه اجماع چا جوړه کړې د اجماع ادرس څه ده معلوم. کابل حکومت کله چې وایي چې د سیمه ییز اجماع یوه برخه ده، زه اول په دې عقیده نه یم چې سیمه ییز اجماع رامنځته شوي. د دې اجماع مالک څوک ده؟ څوک رهبری کوي؟ یا یوازې کله کله ځینې ګاونډي او لرې هیوادونه له کابل سره خپل معلومات شریکوي؟ دا د اجماع معنا نه لري. برعکس زه فکر کوم چې دغه هڅه پر نړیواله سطح تر اوسه همغږي نه ده رامنځته شوې.
بله نصر الله سنرزای له تاسو نه ډیره مننه کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد چې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شمیر د افغانستان د ګاونډیانو د ګاونډي هیوادونو د وروستیو دریځونو په باب نظر را سره شریکو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د یو شمیر امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. دغه راز د ایران د ملي امنیت سلاکار د کابل په سفر کې د افغان چارواکو سره کتلي. افغان چارواکي وایي چې دغه په دې کتنو کې لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات په اړه خبرې شوې دي.
د اونۍ تاود مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن د جدیش پیغمه ده. جدیش پیغمه هم د روسی د افغان د پخوانی شوروی اتحاد دوبخی زواکونه افغانستان ته ننوتل او په افغانستان کې هم له تلویخ کالو رئیس دغه جګړه روانه ده. یو شمیر خلک په دې باور دي چې د روسی د اشغال په نتیجه کې افغانستان له دغه حالت سره مخامخ شوی. نن په دې پروګرام کې هم دا چیرو چې په دې څلوېختو کلونو کې په افغانستان کې لکه چې د روسانو ځواکونه افغانستان ته ننوتي وو او حافظ الله امین دوره ختم کړه، څه تغییرات راغلي په دې اړه له تاسو سره خبرې کوو، تاسو نظرونه هم خبرو. ازادي راډیو اوري د سهار له بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوښ شو چې د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالبه لوستل دي.
ډیلی میل ورځپاڼې د ایراني چارواکو او طالبانو ترمنځ د لیدو کتو مسله راخیستې ده. د دې بریتانیایي ورځپاڼې په وینا د ایران د ملي امنیت شورا مرستیال علي شمخاني د چهارشنبه په ورځ د کابل د سفر پر مهال دا خبر تایید کړ. د ایران تسنیم خبري اژانس د شغلي شمخاني په وینا څرګندوي چې ایران له طالبانو سره د ارتباط او تماس په اړه کابل خبر کړی دی او د لیدنې کتنې او تماسونه به ادامه پیدا کړي. ډیلی میل وړاندې لیکي ایران او افغانستان چې نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په وروستیو کلونو کې پیچلي اړیکې لرل. په مقاله کې بیا راغلی دی چې ایران د نویو میلادي لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د شیعه او کلاک ملاتړی و او له واکه د طالبانو د لری کېدو پر وخت د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ودرید. خو د خبرونې په وینا د افغانستان او لویدیځو هیوادو یو شمیر چارواکي ادعا کوي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په تیرو کلونو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي تر څو امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. د لویدیځ وی بلی ورځپاڼې بیا د افغانستان د انتخاباتو مسله راخیستې ده. د هلي کې افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې څو میاشتې د دې لپاره ځنډوي چې د اکتوبر په میاشت کې رامنځته شوې تخنیکي ستونزې هوارې کړي. خبرونه بیا د چارواکو هغه خبره راخیستې ده چې د چهارشنبه په ورځ وویل په اکتوبر کې د پارلماني انتخاباتو پر مهال رامنځته شوې تخنیکي ستونزې د دې باعث کیږي. ټاکل شوی و چې د انتخابات د اپریل په میاشت کې ترسره شي، خو دا څرګندنه ده چې نوې نیټه به کله ورته تعین شي. ورځپاڼه بیا د ولسي جرګې تیرو انتخاباتو ته په اشاره لیکي چې د رایې اچولو پر مهال په بیلابیلو انتخاباتي حوزو کې ځنډ او خنډ رامنځته شو. د دې هیل په باور علت یې دا و چې رایې ورکوونکو خپل نوم په لیست کې نه شوای موندلی او انتخاباتي مامورین د رایې ورکولو له نویو وسایلو سره سم آشنا نه وو. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو یوه بنیادي ستونزه امنیت هم ده. دیهل رسپانی د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د امریکا له لوري د افغانستان د سولې د استازي زلمی خلیل زاد خبري راخستي چې وایي هیله مند چې د افغانستان حکومت او طالبان تر دې انتخاباتو مخکې د لارې پر وې نقشې موافقه وکړي.
ازادي رادیو اوریده سهار ته بجې او څلېرشت دقیقې دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښوونې او روزنې ملي سمپوزیم پرانستل شو. د پوهنې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته پرون وویل چې په دې ملي سمپوزیم کې به د پوهنې په وړاندې موجوده ستونزې په ډاګه او د حل لپاره به حل لارې به ولټول شي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې
افغانستان کې په لومړي ځل د ښوونې او روزنې د وضعیت پر ښه کېدو د دغه هیواد د پوهنې وزارت او د چارو ادارې له لوري سمپوزیم پرانستل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نصحت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ملي سمپوزیم کې به د پوهنې برخې شته ستونزې راټولې او د حل لپاره به پرې بحثونه وشي. دا وایي د پوهنې لپاره د پرانستل شوي ملي لومړني سمپوزیم هدف دا دی چې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې په نښه شي. په دغه ملي سمپوزیم کې 1200 د پوهنې ولایتي ریاستونو مشران، د ښوونځیو مدیران، عامران، ښوونکي، زده کوونکي او د پوهنې برخې فعالانو ګډون کړی دی. دغه وزارت په خبره د ټول هیواد په کچه د یو شمېر ښوونځیو لپاره د تعمیرونو نه موجودیت، د تدریسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کموالی، په تیره بیا په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو نشتون، فقر، ناامني او کلتوري ستونزې هغه څه دي چې په دغه سمپوزیم کې به د حل لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول هیواد په کچه 3.2 میلیون افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له دې شمېره 15% انجونې دي. د دغه وزارت په خبره غزنی، کندهار، هلمند، زابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی د پوهنې پر وړاندې ستونزې زیاتې کړي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال د ثور تر میاشتې د ټول افغانستان په کچه د زده کوونکو پر مخ د 1080 ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو له دې سره سره اوس مهال په ټول هیواد کې 9.3 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې انجونې دي. خدا چې دغه ډول سمپوزیمونه به د پوهنې په برخه کې څومره ګټور واقع شي، د پوهنې برخې کارپوه محمد صابر نوري یې په اړه وایي.
دغه زه فکر کوم چې ډیر زیات مفید به وي د افغانستان د پوهنې د لاسته لپاره. په دې معنی چې کله چې مونږ د افغانستان د ټولو ځایونو نه، د ټولو محیطونو نه، د امن او ناامن سیمو نه، او د محروم او فعال سیمو نه، د ټولو نه چې مونږ نظریات ولرو او اشتراکونکي ولرو، کولای شو چې مونږ یو ښه تصمیم ونیسو.
ښاغلی نوري دا هم وایي چې حکومت ته د دغه شان سمپوزیمونو د جوړېدو تر څنګ دا هم پکار دي چې په لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې داسې پلانونه جوړ کړي چې له مخې یې هلته هم خلکو ته د زده کړو زمینه برابر شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
روسیه یو نوی پرمختللی لري واټن وښونکي توغندې آزمویلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه توغندې د روسیې خلکو ته د نوی کالی والی ډالۍ بللې ده. پوتین ویلي دا توغندې ضد دفاعي سیستمونه د دغه قاره وښونکو توغندې ویلي دي چې توغندې د توغندیو ضد دفاعي سیستمونه دغه قاره وښونکو توغندې مخه نشي ولای دی. وی دا توغندې کولای شي د غږ تر سرعت 40 ځلې چټکوالوزي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
روسیه د هایپرسونیک یو نوی اوانګارد ډوله توغندۍ په بریالیتوب سره وازمایه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه توغندۍ د ازموینې تر لیدو وروسته د دغه هیواد د دفاع وزارت د کنټرول او څارنې له مرکز څخه وویل چې دا د خلکو لپاره د نوې کال یوه عالي ډالۍ ده. ولسمشر پوتین د دسمبر پر 16 په مسکو کې د کابینې په غونډه کې د دغه توغندۍ په اړه ویلي. دوی په تکرار وایم چې د ازموینه بریالۍ وه. په 2019 کال کې به د روسیې پوځ د اوانګارد په انټر کانتینینټل نوي ستراتیژیک توغندیو سیستم سمبال سي. دا د روسیې د پوځ او خلکو لپاره یوه لویه پیښه ده. روسیې د ستراتیژیکې وسلې یو بشپړ نوی سیستم ترلاسه کړی دی. د ازادي راډیو د خبری مرکز د راپور په استناد دغه توغندۍ د اورال غرونو له جنوب څخه فایر او د روسیې په ختیځ کې د کامچاتکا په سیمه کې په 6000 کیلومتره کې هدف په بریالیتوب سره وویشت. د ولادیمیر پوتین په خبره دغه نوی هایپرسونیک توغندۍ زیان نه منونکې دي او په اوسنیو توغندۍ ضد سیستمونو یې مخه نسي نیول کېدی. دا د وسلو یو له هغو سیستمونو دی چې ولسمشر پوتین د روان کال په مارچ میاشت کې د روسیې خلکو ته په وینا کې معرفي کړی و. هغه مهال ولسمشر پوتین ویلي و چې روسیه د وسلو دغه نوي سیستمونه له دې کبله پراخوي چې د امریکا متحده ایالات د توغندیو د دفاع سیستمونو د پراختیا هڅه کوي. ښاغلی پوتین په مارچ میاشت کې ویلي و چې د اوانګارد نوي قره پیما توغندي د ساوت یا ژغ تر سرعت 40 ځله چټک سرعت لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه دغه نوې توغندې داسې مهال وازمایل سوچي د روسیا او امریکا متحده ایالاتو اړیکې د اوکراین د شخړو د سوریه د جګړو او د امریکا د 2014 کال ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د مداخله د اداو پر سر د سړې جګړې راهیسي تر ټولو په بد حالت کې دي.
ازادي رادیو اورې د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه د ازادي رادیو اونې زی خبرونې درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې اتنیمه بجې دی او زل بیا په مکرې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ده. افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ورسیږي چې پینتاګون ته پوځي بریا ور په برخه کړي. غل سي ان انټيليجنس سره په مرکه کې ویل چې د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې نشي بریالي کېدای او جګړه به تر هغه روانه وي چې سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. د ترکیه پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیه ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور تم دیږي. ورسله هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو د ځن خبر ورکړي. جرایي ریاست وای حکومت دغه انتخاباتو د تر سره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. ټاکل شوی د ولسمشري راتلونکو انتخابات د راتلونکو لمریز کال د حمل په یو ډیر شمه تر سره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل چې د انتخابات به دوه درې میاشتې په ځنډ وشي او رسمي نیټه به ډیر ژر اعلان کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په موسکو کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د خبرو په مهال روسي د پاکستان یو مهم شریک او بل لاو د سیمې د امنیت په برخه کې د دې هیواد د رول استاینه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو نه اعلان شوی سفر په عراق کې امریکایي سرتیرو لیدنې ته ورغی. ډونالد ترامپ وویل عراق څخه خپل پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له دې هېواده کولی شي په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. ترامپ مخکې اعلان کړی و چې له سوریه 2000 امریکایي سرتیري بیرته باسي. د اوکراین ولسمشر په دې هېواد کې پوځي حالت ختم کړ. پترو پروشنکو پرون په کیف کې د اوکراین پوځي کابینت وویل چې دغه پوځي حالت ختمیږي او د هیواد روان امنیتي وضعیت لپاره دا حالت اعلان کړی و. که غواړی د خبرونو تفصیل به هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. نور راپورونه او مطالب نه لرو خو د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخې له دې چې د جون په شیبو کې اونیز پروګرام واوري پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیز پروګرام اورېدو ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخي همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري دی. بشري سپتاسته خراغلس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرنده او زغلنده خبري وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیرا یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په جواب کې زبېدو یم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی، هغه ژبنی دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. ټولنک چې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبیعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زمونږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته رغند اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوی حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او ښځه، خصوصا دوشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره دي چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټولات با پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني ده، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خزو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړې ده، او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق خاص شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرو ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي، هغه اداره قانون به اس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه تغدا د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په نن شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی د هغه وکي دغه کارونه کوي، نه یاد سمه چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي. قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دا مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه عملي شي په غټولنه کې. کچری غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیت چې یو بشری حق دی دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچری وزارت یو انکشاف دیهات زموږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبیزی جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې غلط نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر ووسیږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسی ته مکتب ته لاسرسی ته پوهاوی ته دوی تشویقی ډیر زیات ترغیب وی ډیر هڅوي ورته اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي ستاسترګي چیرې کیږي ستاده کیږي ستاغه کیږي هغه ته د زمينه نه برابر وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیت ته لاسرسي پیدا کړي دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او خزه برابر حق لري نر او خزه کغه ماشوم دی ک مغه هر څوک دی هغه برابر حقوق لري د خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي په هواي ورته ورکی ذهن روخانه کی هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې رو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو موږ به دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي تعلیم تربیت لاسرسي پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق د لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړي دی چې موږ تاسو هم په دیموکراسي شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې سمزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیت د لاسرسي حق نه لري
ډیر زیاته مننه
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ لا سونه سرکړه په نکریزو لا سونه سرکړه په نکریزو سترګې کړه توري چې دی وکړم دې دنونه تاسې د نکریزو پښپا کوم د دنن منځي
لمړې زنانا موږ هغه کور ته لیګو الکان مر سره موټرې ښه ډېګ خپ سرات سره غږیږي
ناوې کاستا د خلاص مې لاس پین پاتې دي کول دا دی ودنند تاسو ملمانا
د نکریزو د شپې تاریخ تر کومه رسیدي
د ډیر زړانه نه د ډیر د پخوانه را پاتې دي هر څه بدلیږي لاس پین وسریږي
شپد واد شپدان کریزی دی میلدا سبا دی نشه
خلق د نکریزو د شپې د ارزخ فاکله څوي
خوشبخته خزی بوی هغه نکریز جوړوي دوله سرنه یا باجه خانه سره دا وخت می دیر خوخی
نن په ام دی اکل خبري کو په پایل کې د نکریزو د شپې لرغونتوب او اهمیت سیړو ورپسې د بیلا بیلو سیمو د خلکو پر واجنو هم خبري کو دا خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړی د چي ز سهار ګل میرزا یې در وړاندې کوم
قدر من اوردونکو واده کول ادم سخنی ولې بیا تر دې د مدینړی په ټولو هیوادونو کې له مهمو او ضروری کارونو څخه ګڼل کیږي واده د خځې او نر لپاره د نوي ژوند بنسټ دی په افغانستان کې د واده کول لپاره له خواستګاری څخه نیولې بیا تر ترجمه یا د و متر ورځې پورې بیلا بیل دودونه تر سره کیږي چې یو دودي هم له واده څخه یو شپه مخکې د نکریزو شپه ده د تاریخ په بیلا بیلو دورو کې د نکریزو شپې هم بدلون کړی دی په خو به داسې و چې د نکریزو په شپه به یوازې ښځې چې ډېر شمېر به یې ځوانې نجونې وي د ناوې کور ته غوښتل کېدلې په ښایسته زري لوښو کې به یې نکریزې خښتولې په سر به یې بلې شمې کېښودلې بیا به یې په سایل ساتیری او ګډا سره لومړی د ناوې لاسونه او پښې سرې کولې له هغه وروسته به یې په خپلو لاسونه هم د شګون لپاره هماغه نکریزې کېښودلې ورو ورو په دې دود کې تغییر راغی په دې وروستیو کې د واده او نکریزو شپه دواړه سره یو ځای شوي دي په یوه شپه دواړه مراسم نیول کیږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څیړنوال ابیب الله رفیع وایي نکریزې ځکه په واده کې حتمي وي چې یو خو سوچه بوټی دی بل سور رنګ د ناوې په ژوند کې سرخرویي او کامیابي راولي نوموړی د تاریخي پس منظر په هکله وایي چې له واده سره سم د نکریزو شپه هم د یوه په زړه پورې دود په څیر نمانځل کیږي
کله چې وادېږي د هغو د ښکلا لپاره یو هم نکریزې دي چې د نکریزو په شپه د ناوې لاس ورسره کېږي ښځې سندرې ورته وایي لاس یې سره کړي پښې یې ګلدارې پرې بوره مشې د ناوې مورې نو په دې اساس هغه خاص مراسم لري او خاص درنښت ورته لري ښځې په دې شپه خپلې ټولې خوښۍ کوي ګډاوې کوي سندرې وایي د زه چې وړکی وم برخه به مې پکې اخېسته زما یوه مور و خدای دې وبخي هغو به ناویانې جوړولې نو زه به م ورسره وم او د ټول مراسم به ما کتل دا ډېره زړه انانه ده او ډېر د پخوانه راپاتې دي د دې دپاره چې یوه ښځه ناوې شي د ژوند بله پاڼه یې واوړي د دې د لباس د دې د لاسو د دې ټولو بدلولو کې هڅه کوي
په پخوا وختونو کې چې دومره اسانتیاوې نه وې نو خلکو به د نکریزو د شپې د رڼایي لپاره له غره څخه مخصوص بوټي راوړل په یوه لوښي کې به نکریزې وې په بل کې هغه بوټی چې ډېره رڼا به یې کوله بیا به میرمنو د نکریزو په شپه دواړه لوښي اخیستل له کور څخه وتلې او د کلي ټولو خلکو ته به نکریزې وېشلې لیکوال او څېړونکی پوهان رزقي نړیوال وایي چې هغه وخت به د نکریزو شپې ته د چراغدان شپه هم ویل کېدله
معمولا د نکریزو شپه د ناوې په کور کې چو واده شو این لانی ان د پلاړو مور په کور کې پر سره کی په دې شپه باندې مثلا خصوصا د ناوې امزولانی د کورنۍ خپلوانی د ټول لذي د نکریزو شپه به د چراغدان د شپې په نوم باندې هم یادېږي د بعد د غره د نخترو د غړ نه جوړیږي هغه به پروخی کې چول او هغه ته به وره چول دی ویخه په سر باغو دا برناو کور په کور به دی ګرځیدل او دا ټول سرنه به وها نه پټیرو خوشاله به چار کور تول په کور کې به بغه نکریزی تقسیمه ولی
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې دیاري سیمه دودونه فرق کوي امداسه د نکریزو د شپې رواجونه هم یو ډول ندي په یو شمیر کورنیو کې د نکریزو په شپه میرمنې او نارینه دواړه ګډون کوي خو ځینې بیا نه غواړي چې د ناوې لاسونه زوم یا شاسر کړي د کندهار اوسنکی نیم وایي چې د نکریزو شپې ته ډېر چمتووالی نیولی و خو د خسر کورې په آخرو شېبو کې ورته ویل چې نارینه دې نه ورځي له همدې وجې خو نوموړی له خپلو خسرخیلو څخه ډېر نخواښ ښکاري
مثال نکریزې په لاس کې ورږدو ټیټ امدګي مې نیولې و چې مثال د خپلو خپلوان چې زما ملګري دوستان سره وله ما امدګي ډېر نیولې و خو د خسرګنی د خو اول راغی چې تاسو مرزي زړه ماسي سړي او وادم بار د سنیمګړي خامخایو خبره خسرخیل ته یا بل چاته په ځړ کې پاتې اوس چې نخره شپه چې خوشاله تیر ټول عمر خوشاله تیریږي او که داسې خفګان پاتې شي نو بار سړی په زړه کې ارمان پاتې چې دا ولې دا کار وکړي مثلا نو بس مجبور نو اوس پکې نو اوس دنیا ژوند دی نه
د کندهار یو بل اوسنکی اجمل بیا وایي چې که چیرې دوی خیخي په خپلو کې کړي وي نو بیا د نکریزو په شپه نارینه هم ورځي خو که چیرې بیګانه وي بیا یې نه پرېږدي ځکه وایي چې هلته د دوی مېرمنې هم وي نه غواړي چې د خیخانو نارینه یې وګوري
د ناوې لاس کې یا نکریز یا دا یا بعض عنانات وکړي هغه بیا ډېر بد پر انسان باندې لګېږي نو په دې خطر باندې کوم موږ عنانات فرهنګ چې دي نو دا نه ایجادوي چې زوم او به ورسره انډیوالانې ډنډورۍ جوړه کړې ورسره راسي نو په دې خطر نو هلته خو داسې دي ځکه زموږ ښځې مې نو په دې خطر بیا د زوم سره له ماما زوی د خاله زوی د کاکا زوی دا ورسره نو ځکه هغه پېژنګلوي و داسې رفت آمد چندانې نه ورسره نو په دې خطر باندې موږ نه پرېږدو داسې په خپلو خپلمنځي کې مثال دوستي سره څه وي لکه اوس مثال د خاله لور ده د ماما لور ده خو هغه کوم مانیت نه لري
خو په ټولو سیمو کې بیا د نکریزو په شپه په زوم باندې د فشار نه وي چې د خسر کور ته دې نه ورځي ځکه اکثر خلک په دې پوهیږي چې هر ځوان د ارمان لري چې د خپل واده په ټولو مراسمو کې ګډون وکړي د کونړ اوسنکی امزه ځواک وایي چې دوی نارینه او ښځینه د نکریزو په شپه د ناوې کور ته ورځي سړی په حجره کې او مېرمنې په کور کې سندرې وایي او اتڼونه کوي
الکان او جنکۍ چې دی ل خپل کور خپل ماماګان ترونه دا ټول ځان سره بوزو موټرې ښه هغوی کور ته لاړ شي موږ د هغوی په حجره کې کینو شمې ګلانې جنۍ او لږ سره ودرئ د هغې نه وروسته بیا دغه د کور جنکۍ یا د هغه خلکو جنکۍ د دې لک او د دې جنۍ نه داسې تاویږي ګلان ورباندې شیندي هر څوک راځي او هغې ته تصویر سره اخلي هغې سره ودرېږي ډیک ښه په سرعت سره غږیږي نکریزې هلک راخلي جنۍ ته په لاس باندې وهي هغې نه وروسته به دسمال باندې پاکوي
کوچیان بیا هغه کسان دي چې د ودونو او د نکریزو د شپې دودونه یې له نورو خلکو سره توپیر لري دوی وایي چې د ناوې د لاسونو د سره کولو لپاره یوه ورځ مخکې څو ښځې ورلیږي د ناوې لاسونه ورباندې سره کوي او ویښتان یې ورته کوڅۍ کوي بیا د ناوې ورور د نکریزو په شپه په پیسو ګنډلې شین شال ورپسر کوي
کالي ټکري ورته کوو بوټونه یعنی مساد مچانی او داشیان نکریزی او کلی بنگلی او داشیان دا ورته کوو یوه ورځ مخته ورځي نکریزی د ناوې په لاس ماخستان کېدي لاسونه ورسره کوي هغه یقیقي چې ورغلي دي غوټې هم ورسره کوي بیا په مخکې سپلنۍ ورته اچوي نه داس پلنۍ اچوي بیا یې مساد لیور یا لیورځی یا ورور دا سر ورچوي نه ده اکوڅۍ داسې دا سر ور وچوي 500 یا 1000 روپۍ دا ورکړي له هغه بعد سې ناوې را فعال سوه جوړه سوه کیسه سوه اته شالونه په واچي له پاسه یو د پیسو ټکولې پیسې دا شال په واچي
کوچای میراجان بیا وایي چې د په دري ژبو کې واده کړی دی د نکریزو په شپه یې ټول هغه دودونه ورباندې عملي کړل چې د هغو په منځ کې رواج و له ناوې سره یې ودراوه او د هغې لاسونه یې ورباندې سره کړل
موږ د جالبه دا وه چې من کوچانو او هغوی پرسوانانو نو موږ د خپل کوچانی دود دستور ورته وکړه هغوی ته کنه هغه اتڼه ورته وکړه دوی ته هم ډېر جالبه تمام شو دوی بیا موږ ته هماغه خپل د پرسوانانو خپل دود دستور رواج راته وکړه پرز مثال میدکاري ورته یا نور ورته زه خپل هلته ناوې سره ودرولم نکروزې مې لاس کې ورته کېښودل او نور بیا یو څه نقدیا پیسې وي هغه مې ورته کېښودې لاس کې دوی موږ دومره رواج بدل ده چې کوچان له ناوې سره نه درېږي زوم شپنې پسې لیږو میږو پسې لیږو خو متاسفانه دوی داسې نه وو دوی زوم غوښته دوی ضرور غوښته وای بس مجبور سم موږ هم لږ بې شرمي وکړه دا ورغوي باندې نکروزي ورته کېښودل او دا یوه خچکۍ ګوته مې ورته سره کړه ناوې خو ماته کې نه خود خو همغې خوند دی او خواښ یو دغو کېښود یوه ګوته راته سره کړه بس داسې زرین شانتې ټوټه وه هغه هم دې لاس نه راته وکړه
نکروزو پښپا به یو بل دود د ناوې د لاس د موټي خلاصول دي د ننګرهار اوسنکی وحید خاوري وایي چې د دې په واده کې ناوې د نکروزو پښپا موټي نه خلاصوه بیا نو موړي یو څه پیسې هغې مېرمنې ته ورکړې چې د ناوې په خوا کې ولاړه وه د هغې په مرسته بیا د ناوې موټي خلاص کړ او د نکروزي ورته کېښودل
د هلک په لاس کې نکریزی خودل کیږي او هم د ناوې په لاس باندې موږ دا نکریزی ګدو چې بیا کله کله موږ نه نور خلک پښتنې کوي چې وایي دا د ناوې لاس خلاص کوي او موږ کله کله مجبوریږو چې د لاس ژوبل شي وایي د ناوې د طرف نه چې تاسو لږې پیسې ورکوي یا یو تشې ښېګڼه ورکوي ګل ورکوي نو بیا کولی شي د لاس په خلاصولو کې تاسو سره مرسته وکړي زه پخپله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکو یم زموږ د کودات په ولسوالۍ کې د دود روان دی او ما په خپل په دې برخه کې د عملی په ځان باندې تجربه کړی چې ما کله غوښتل د هغې لاس خلاص کړم بیا لاس یې نه خلاصه کړو ځینو کسانو به ولویل چې ورته مه خلاصوه بیا ما په لاسونو کې ورته نکریزې کېښودې او بیا هم د ده لاس په یو رقب مخصوص دسمالونه دي په دې دسمال باندې م وتړه او هغوی زما لاس وتړه ما د هغې لاس وتړو نو دا د نکریزې ښودلو دود له پخوا راهیسې زموږ په کلي کور کې یو غوره فرهنګ دی.
د ناوې په لاس معمولا هغه کسان نکریزې ږدي چې په عامه خبره نیکبخته وي، ډېر بچي ولري او مالداره وي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د نکریزو د شپې ټول دودونه یې په تیره هغه رواج ډېر خوښ دی چې وه نجونې راځي د ناوې په لاس نکریزې ږدي او بیا د نکریزو شپې ته هغه ځانګړې باجه وهل کېږي.
نکریزه شپه ده نه، مثلا ناوې ښه کالي اغوندي افغاني او بیا ټول ښځه را جمع کیږي، نکریزه جوړوي. یو ښه ښځه چې مثلا خوشبخته ښځه به وي هغه نکریزه جوړوي. بیا همداسې یو ښه ښځه چې مثلا کونډې نه وي هغه په لاس کې نکریزه کیږدي او شال په سر کې اچوي. بیا ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، دولو سر نه یا باجه خانه سره دست یو رقم دا وخت می دیر خوخی.
خو گوریدونکو په دې هیله چې ټول ژوند مو د واده د ورځې په څیر خوښ تیر شي، د ژوند په شیبو کې دغه خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاره.
Nare nare khugi gi, lamina re nare nare.